د مشال ریډیو ګران اوریدونکو السلام علیکم بشیر غواخی مو په دې غړې کې مو هرکلی کوم د وخت په پیښور کې درې بجې شوې دي د ماسپخین او دلته په پرا کې د غرمې دولس بجې دي په دې غړې کې درته بیلابیل رپورټونه لرو خو مخکې تر دې چې رپورټونه درته واورو منوښات ورزو او خبرونه دی ورو
په پیښور کې د پولیسو په چک پوسټ برید شوی چې پکې دوه پولیس والا وجل شوی او څلور جوبل شوی دي په افغانستان کې د تیر شپې د نیټو د عملیاتو پر ضد قهرجنو مظاهرو کې یو شمیر خلکو ته مرګ جوبل اوخته او صدر اوباما وایي په کار دی چې اسرائیل او فلسطین د سولې خبرې اترې یو وار بیا شروع کړي او اوس د خبرونو تفصیل نن سهار وختي لسګونو مشکوک وسلوالو چې په درنو او سپکو وسلو سنبال وو خیبر ایجنسی ته نږدې په سنگو سیمه کې یو چک پوسټ باندې برید وکړ او د ډازو پترس کې د پولیسو دوه افسران وجل او څلور نور یې جوبل کړل د دې نمخ کې بیګا نیمه شپه هم په دغه چک پوسټ حمله شوې و خو د پولیسو د چارواکو په وینا هغه حمله یې پښه تمبولې و د پیخي یو عیني شاهد وای
رمانوم سید طارق علی شاه دی او دا حمله طالبانو کړې منظور شهید چک پوسټ باندې دا نوی چک پوسټ جوړ شوی دی او دې کې مونږ ډیوټي سره انجام یو لسنی می خو شاه جی اٹیک شوی دی دې کې چې زما یو ملګری شهید دی جی او درې ملګری مونږ زخمیان دي او دوه اهلکار اف سی والا چې دنو زخمیان دي او یو چې دنو شهید دی
د مشال ریډیو خبرونه اوري په کوټه کې نن ناصرګند وسلوالو په بولسي خلکو دازي وکړي چې په ترس کې درې کسان وجل شوي او شپږ تنه نور جوبل شوي دي دا پیخه په کلی کمالو سیمه کې رامنځته شو د پولیسو په وینا برید کوونکی په موټر سایکل سوارو او د برید ورسته په تیښته بریالي شوي دي ځای پولیس وايي دا پیخه هدفي برید معلوميږي په پیخه کې ټپي شوي کسان بولان روغتون ته رسول شوي دي تر دې دمه چا د پیخي ذمہواري په غاړه نه داخسته د پاکستان امنیتي ځواکونو ویلي 13 ورځ په کوټه کې وجل شوی 15 مشکوک اورپکی چشنایان وو دا کسان هغه محل په نخښ شوی چې د پولیسو په وینا د هوایی اډې ترڅنګ یې په یو امنیتي چک پوسټ د برید کولو هڅه کوله په دې اړه نور حال زموږ خبريال خدای نور ناصر د کوټه نه راکوي
د سیمې د پولیسو په وینا د 15 سره برید کوونکو تعلق له چچنیا سره و چې درې پکې شځې هم وي که څه هم لومړی پولیسو رسنیو ته وویل 15 سره ځانمرګ برید کوونکې دي خو څو ساعت وروسته بیا هم پولیسو وویل یوازې لاسبمونه ورسره و د خروټاباد په خیزایي څلورلار په همدې پرونی پیښه کې 15 برید کوونکي او یو د ملیشات ځواکونو غړی ووژل سو
د افغانستان په شمالي برخه کې د نیټو پر ضد قهرجن مظاهرو کې لکتر لګل لس کسان وجل شوی او د 500 نه زیات جوبل شوی رپورټونه وايي نن سهار د 1500 نه زیات خلکو د تخار ولایت په تالوخان خار کې د نیټو د 13 شپې د عملیاتو پر ضد احتجاج کړو چې د دوی په وینا په کې سلور تنه ولسی وګړي وجل شوی وو مظاهره کوونکو ځان سره د وجل شوی دوه نارینه او دوه خزو عمړي هم راخستي وو او د نیټو په یو چک پوسټ یې کانی ورول شروع کړل او هغه سره ونختل بلخوانی ټوای وجل شوی کسان عام خلک نه بلکې وسلوال وو د پاکستان پوځي چارواکي وايي د القاعده سره تعلق لرونکو یو کس چې محمد علي قاسم يعقوب نوميږي او د ابو صہیب المکی په نوم هم شهرت لري یې په کراچۍ خار کې نیولې ده د پوځ د ولسی اړیکو اداره آی اس پی آر په یو خبر پاڼه کې وايي د دوی ابتدایي تحقیقات ښکاره کوي چې المکی د یمن اوسیدونکو دی او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نیغ په نیغه د القاعده تنظیم د مشرانو لپاره فعالیت کوي پوز د المکینی ول د القاعده پر ضد د پاکستان په مبارزه کې لوی لاستراوړنه بولی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې د محل د چین په سفر دی نن بعد دغه هیواد د وزیر اعظم وین جی اباو سره لیدل کاتل کوي تمدا چې دواړه مشران به نن د میسو او د سرو زرو د قانونو په اړه یو لوزنامه لاسلیک کړي د قانونو د منسوبې بعد د پاکستان په خاوره کې عملی کیږي د دې ترڅنګ امکان دی چې ګیلانی او جی اباو به یو دفاعي تړون هم لاسلیک کړي چین ته د خاغلی ګیلانی دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د مای په دویمه نیټه ابټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وجلو نه پس د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې زیانمنې شوې دي د امریکایي سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر جان کیری وای پاکستان دې ترزا شوې چې د تندروي پر ضد په جنگ کې خپل حاصل نور زیات کړي او په سیمه کې امنیت راولي. جان کیری دا سرګندونه واشنگتن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. نو موړه یو ورځ وړاندې د پاکستان د سفر نه راستون شوې ده او په دې سفر کې د پاکستان د لوړ پولي حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدل کتل کړي دي. د اسامه تر وجل کېدو وروسته پاکستان ته د کوم لوړ پولي امریکایي چارواکي دا اولنې سفر و. د امریکا صدر باراک اوباما ویلی په منځنی ختیځ کې سیاسي نه آرامي د دې خبرې اهمیت نور هم زیاتوي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې اترې دې بیا شروع کړي شي. نوموړي په واشنگتن کې د اردن د شاه عبدالله دویم سره د ملاقات پر مهال وویل دا ډیره مهمه ده چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ ځنډول شوی خبرې اترې یو وار بیا شروع شي. صدر اوباما زیاتوي چې د خبرو اترو د لارې دوی په امن سره د دوه هیوادونو په توګه ژوند کولی شي. د خبرونو پای.
د مشال اوریدونکو خبرونه درته منور شاه وړاندې کړو. تاسو مشال ریډیو اورئ چې هر ورځ درته د سحر لنه د ماخام تر شپږو خبرونه کوي. په دې غړی کې با ووري بیګا د پیښور سره نږدې د اف سی په یو چک پوسټ وسلوال بریټ شوی چې په اړه یو زخمی اهلکار وای
دغه ټیم ډیوټیا ته ناسو او اچانک همدا سي فایر شروع شو. په دغه طرف نه جوابي کاروای مونږ کوم مسلسل تقریبا 3 غنټه وکړي. هغه جی پهلا حمله چې کوم ار پی جی 7 نکړي پهلا ټیک هغه نه کړي او بس هغه نه پس بیا شروع شي. مختلف قسم اصلي پکې استعمال شي.
د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری وای پاکستان باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
دغه هیواد سیاسی مشران اوس پر دې پوه دي چې له امریکا سره د اړیکو په یو داسې پړاو کې داخل شوي چې په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادو کې د امن د ودې لپاره باید کوټلې فیصلې وکړي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د یوې ادارې ویان وایي چې د تیر کال سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره لا هم ملیونونو ډالرو ته ضرورت دی.
دا وخت موږ ته د سیلاب ځپلې خلکو لپاره 1500 میلیونه ډالر پکار دي او دا امداد د کرکلې، خوراک، صحت، تعلیم، اوبو، کورونو او د مختلفو عمارتونو د بیا ودانۍ لپاره پکار دي.
د دې تر څنګ درته نور رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږیست. د دې غړي اړمبي رپورټ ته ځو. بیګا د پیښور او باړې ترمنځ په سربند سیمه کې د اف سی سرحدي ځواکونو په چیک پوسټ برید شوی وو چې پکې دوه امنیتي اهلکار وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د خیبر پښتونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر او د پیښې د زخمیانو سره په دې اړه خبرې کړي او دا رپورټ یې رالیږلې دی.
چارواکو د وینا تر مخه بیګا د شپې ګن شمیر وسلوالو جنگیالو د باړې سر په پوله پرتا په سنگو سیمه کې په منظور شهید چیک پوسټ د برید وروستو سختې ډزې پیل کړې چې ور سره د دواړو اړخه د ډز یو اوږده لړۍ پیل شوه. د عیني شاهدینو تر مخه د ډزو دغه لړۍ د شپې د 11 بجو نه پیل شوه او تر 3 بجو پورې دوام لرلو. د چارواکو په وینا په دغه برید کې په چیک پوسټ مامور د پولیس او اف سی یو اهلکار وژل شوی دی او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. د وجل شوی اهلکارو د جنازې رستو د خبریالانو سره د خبرو په وخت د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر تکرار کړه چې د جنگیالو په ضد روانه جګړه به پوره امنیت په ځای کېدو پورې دوام لري.
جن مشکل حالات میں
پکم سخ وقت کی چی دوی د ترخګرو سره مقابله کوي او کوم بہادری چی دوی د پولیس تاریخ کی رقم کوي نو ټول کام دیتا د قدر په نظر ګوري. د دین زمون کامی تقاضی هم سرګندیږي چې تر سو پوری په منطقه کې امن نه وی راغلی د ترخګرو په ضد به جنگ دوام لري
تک اس ملک میں اس خطے میں کمل امن آ جائے.
د پیښې په حق لا د جو بل شوی د پولیس او اف سی چارواکو مشال ریډیو
نوم سید طارق علی شاہ دے دا حملہ طالبانو کے منظور شہید چیک پوسٹ باندھے دا نئے چیک پوسٹ جڑ شو دے جی دے کے منگل ڈیوٹی سر انجام یہ لسنی میں خوش ہے جی اٹیک شو دے کے جی زما یہ مل کرے شہید دے جی او درے ملگری مونگا زخمیان دی او دو اہلکار ایف سی والا چدنو زخمیان دی او یو چدنو شہید دے جی بس اتخت
مان شاہ سنگو میرا چوکی نا ننور کسان پر ڈیوٹی وا مونگا رت کے خرچ ما ڈیوٹی بجاؤ کا بلکس پر ڈیوٹی وہ درد مونگا ٹیٹ جوابی کروائی ور سراو کو آخر بے اتخت دے بس مو یو ملگر اسنی پر کورس والا اسنی پر والا شہید دے دو کسان مو ایف سی والا زخمی
او یہ دماغ فضل ریم نم دے دا ٹیم ڈیوٹی تا ناسو بس اچانک مدا سے فائر شروع سدور طرف نا او جی جوابی کاروائی ممکن مسلسل تقریباً درے گھنٹے ہوگا جی دا تقریباً پونے بارہ نے شروع تقریباً تین خوشا پورے ہو جی آگے جی بس لاڑ واپس آگے جی پہلا ہم نے تکم نے آر پی جی سیون نکڑے پہلا ٹیک اگی آگے نکڑے بس آگے نا پس بیا شروع شی مختلف قسم مسئلے پہ استعمال شیوی
دیا دونے والدہ چی سنگو سیما دا خیبر ایجنسی باڑی او دا پی خور سربان ترمین دا دکبالی سیمی پا پولی پرتا دا پا دی سیما کی دا جنگیالو لخوا پا امنیتی چک پوستونو اڑاندی ہم چو سوزل بریدونا مخ تراغلی دی پسیما کی دا جنگیالو پزد دا لٹن عملیات ہم وقت پا وقت ترسر شوی دی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
مشال ریډیو ته غوږ سوریدونکو په کوټه کې پرون پنځه برید کوونکي په یوه پوستې د برید په مهال ووژل شو. پولیسو لومړی رسنیو ته وویل چې پنځه واړه ځانمرګ برید کوونکو خو وروسته بیا پولیسو ویل یوازې لاسي بمونه د دغه برید کوونکو سره وو. په دې اړه خدای نور ناصر رپورټ لري.
د خروټاباد په خیزی څلورلاره په پرونی پیښه کې پنځه برید کوونکي او یو د ملیشا ځواکونو غړی ووژل سو. د پولیسو په وینا پنځه برید کوونکي چې درې پکې ښځې وي غوښتل یې په پوستا ځانمرګ برید وکړي خو د دوی لخوا مخکې تر برید ووژل سو. تر دې پیښې سمدستي وروسته مې د کوټې د پولیسو له مشر سی سی پی او داود جونیجو څخه وپوښتل آیا دې پنځه واړو ځانمرګ جیکټونه تړلي وو؟
جی ہاں باندھی ہوئی تھی جی بالکل ہمارے اپنا جو جہاں انٹرسپٹ ہوئے ہیں چوکی پہ انہوں نے وہیں سے اس کو دیکھا کر بھاگے
ہو دوی جانمر کے جیکٹوں پخپل بدن پوری تڑلی وہ زموش په لمړنیو پلټنو کې دا معلوم سو چې دوی ټول ځانمرګ برید کوونکي وو. پنځه واړو موټر ډیر لري پرې شوی وو او په پښو ورته روان وو. همدلته له پوستې سره نږدې یو خپل ځان والوزاوه او ټول ولوېدل. په همدې ځای کې ولاړ له یوه عیني شاهد څخه مې د دې پیښې په اړه وپوښتل چې د ده او پولیسو په خبرو کې ډیر توپیر په همغه وخت کې رامنځته سو.
سلیم خان او دلته موجود ما دلته مخامخ ته کتای دا درې زنانې روانې وي او دوه سړیان یو سړی په یو سر کې بل سړی په بل سر کې مابین کې درې زنانې د سلسله سره نیولې وو. سو که روانو د چک پوسټ خواته دلته د یو کس چې دی هغه غرنیټانې په لاس کې نیولې وو. یو کس په دا کې شپ صاف شول په دا جنګلې کې هغه چې ګراو سو د ګراو سره د غرنیټ پټاو سو گاڑی پٹاؤ سے ناگے نبا سے دے بدیمان ایف سی والا بیٹھا کھان شروع کرا پولیس والا گرد والا بیا دا فوج والا مرا اور بیا گرد علاقہ اس طرح گراو کے واچو والا یہ آیا خود کش دما کھانا سو سیو گرنیٹ پٹاؤ سوائے دے
تر یو نیم سات تیرېدو وروسته بیا هم رسنیو ته داسې هیڅ څرګند نسوه چې ورڅخه معلوم سي چې برید کوونکي ځانمرګ وو. د پیښې له ځایه پولیسو ته د وژل شوي پاسپورټونه په لاس ورغلي چې وایي د روس جوړ پاسپورټونه وو. پولیس زیاتوي له دوی سره دوه نور ملګري هم وو خو هغه تر دې پیښې مخکې په تیښته کې بریالي شوي. سره له دې چې د پولیسو لخوا بیل بیل بیانونه رسنیو ته ورکړل سو د دې پیښې په اړه مې د پیښې پر ځای کې له مشر خبریال سید علي شاه څخه وپوښتل اصل قصه څه ده؟
خبر داسې دا خبره حتمی نه ده چې د دې خلکو هدف چی شو د خلکو کول څه. اوس خو موږ یک طرفه خبرې کوو. زه چې تاته خبره کوم زه خو هم د پولیسو یا د فرنټیر کور خبره کوم ولی اصل خو پر موقع هغه موجود وو نو میډیا هم هغه خبره کوي هغه چې څه وایي هغه موږ وایو. نو دا خبره حتمی نه ده چې د دې هدف څوک وو د دې سره اصله څه ورسره وه. اوس چې موږ ورته ګورو دوی موږ ته هینډ ګرینیډ هم راښکاره کوي ګولۍ هم راښکاره کوي د مکخیز مواد هم راښکاره کوي. مخکې دوی دا ویل چې خودکش جیکټ پراته دي لیکن اوس هغه جیکټ نه معلومیږي.
بلې خواته نن سهار په څه کم نهه بجې د کلي ګوهرآباد په کمالو کراس کې ناڅرګنده وسلوالو کسانو په یوه موټر ډزې کړې چې پکې د پولیسو په وینا پنځه تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې په اړه مې د همدې سیمې د پولیسو تاڼې له مشر غلام رسول څخه وپوښتل. په دوو موټر سایکلو سپاره کسان راغلي او په یوه موټر یې ډزې کړې دي. په موټر کې د سپرو ټولو کسانو تعلق له هزاره قبیلې سره و چې له هزار کنجې څخه د ښار پورتلو روان و. د ډزو په ترڅ کې درې تنه چې په موټر کې سپاره و وژل شوي او دوه لارویان چې یو پکې ماشوم دی وژل شوي دي. نننۍ پیښه چې پکې نهه تنو ته مرګ ژوبل اوښتی په داسې حال کې شوې چې یوه ورځ مخکې د خیزیې څلورلارې پیښې د شپږو تنو ژوند واخیست او له هغه وروسته پولیسو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي وو. خدای نور ناصر مشال راډیو. کوټه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، د امریکا د سینیټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری کانګرس ته ویلي د پاکستان سره د تعلقات حدونو ټاکلو کې بعد خبرو په ځای د عملی ګامونو اخیستل پکار وی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند غړي سینیټر لوګر ویلي چې امریکا د پاکستان سره د باثبات اړیکې ساتلو بلړ کې همیشه د مشکلاتو سره مخ دی. په دې اړه هارون بچا رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتو په سینیټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری تیر ورځ په دغه یوان کې پاکستان سره د امریکا اړیکو ته د کتنې په موخه جوړې وې استمایې غونډې ته خپلې وینا کې وویل چې پاکستان د نور د تشو تورو خبرو پر ځای عملی اقدام کولو ته مخه وکړي. سینیټر کیری چې په افغانستان او پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره لیدنو وروسته هم تیر ورځ سهار وختي بیرته واشنگټن ته ورسید، وویل چې پاکستان باید د دوړخیز اړیکو د باوري کولو په لړ کې اولنی اقدام په بټ آباد کې د غورځېدل شوي امریکایي هلیکاپټر پرزې د دغه هیواد ځواکونو ته د حواله کولو په شکل کې وکړي. نوموړي زیاته کړه، له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو پر مهال د هغوی هغه ګیلې مانې هم واورېدې چې د امریکایي ځواکونو د وروستیو خپل سري د عملیاتو په اړه درلودې، ولې ډاډ څرګند کړ چې د دواړو خواوو جګپولي چارواکي به په نږدې راتلونکي کې د یو لړ ملاقاتونو په ترڅ کې هڅو کې تر د منځ د اعتماد یو فضا را جوړ
کړي.
تر ډېرو اوږدو خبرو وروسته موږ په دې سلا شو چې په ګډه سره مخکې تګ ته ډېره هم اړتیا ده، ترڅو د ځانګړو اقدامو په کولو خپل تعلق پیاوړی کړو. پر روانو سروزو کې به د صدر اوباما د ادارې لوړ پولي چارواکي پاکستان سره د ممکنه همکارۍ یو واضح پلان مخې ته راوړي، چې ورپسې بیا دغه هیواد ته د خارجه وزیر میرمل کلینټن د سفر په ترڅ کې به نور وضاحت هم وشي. د امریکا د سینیټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پرته لکم تفصیل ورکولو وویل چې امریکا کولی شي د راتلونکو اونیو د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې د سیمې له هیوادو پاکستان، افغانستان او هند سره په خپلو اړیکو کې د یو بدلون پر راوړلو، بلاخره د سیمې د اوږدې مودې ستراتیژیکي ګټې هم بدلې کړي. نوموړي د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان د قربانیو ذکر هم وکړ، چې ویل تر دې دمه 15,000 ملکی وګړو او 15,000 ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی.
difficult times economically.
هغوی سره ډېر پیسې نشته او له اقتصادي تنګسیو سره مخ دي. د افراطیت پر ضد جګړې لپاره زموږ په مرستو تکیا کوي. د دغه هیواد سیاسي مشران اوس پر دې پوه دي چې له امریکا سره د اړیکو په یو داسې پړاو کې داخل شوي چې په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادو کې د امن د ودې لپاره باید کوټلې فیصلې وکړي.
In order to promote peace in both Afghanistan and Pakistan.
د سینیټ استمایې غونډې ته په خپل وینا کې د بهرنیو چارو په کمیټې کې د ریپبلیکن ګوند غړي سینیټر ریچارډ لوګر ویل، په دې سربېره چې امریکا پاکستان سره په کال 1945 کې دوړخیزا دفاعي لوزنامه لاسلیک کړي، له دغه هیواد سره اړیکې مدام د کړکېچ ښکار پاتې شوې دي. نوموړي د پاکستان په خورا د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د اعتماد فقدان ته په اشاره کولو، د صدر اوباما له ادارې او هم د پاکستان سیاسی مشرتابه وغوښتل چې د دغو کمیو بې شایو د لمنځه وړلو لپاره دی هغه ټولې معاهدې او شرطونه عملي کړي چې د دوړخیز تعلق اساس جوړوي. پاکستان باید په دې پوه شي چې امریکا چالا تش چیکونه نه ورکوي. د کیری لوګر بل پترس کې په 2009 کال کې د منظور کړل شوی پاکستان سره د 15 کلنه ملکی مرستو د پیکیج خبره وکړو. تر دې مهاله د دغه امدادي پیسو یو وړه برخه پاکستان ته ورکړل شوی، یو دا ځکه چې دغه هیواد د داسې پروژو مخې ته پراوړلو کې پاتې راغلی کوم چې په کار ده د پروګرام له معیارونو سره سمون ولري. سینیټر لوګر هم دغه راز د پاکستان پوست ته پیسې ورکول د صدر اوباما له دې یقین دهانه سره چې دوی به په دغه هیواد کې د ترهګرو پر ضد ښکاره جارا عملیات کوي مشروط کړل. نوموړي د صدر اوباما ادارې ته سپارښتنه وکړه ترڅو په پاکستان واضح کړي چې د دوی لخوا د ځینو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کول او ځینو لبیا پنا ورکول با نور د زغملو وړ عمل نه وي. پر اتلونکي کې باید پاکستان د ترهګرو پر ضد خپل کوششونه لا پسې ګړندي کړي. په دې کې به حقانی شبکه هم شامل وي چې د افغانستان دننه په امریکایانو بریدونه تنظیموي، او هغه طالبان هم چې د افغانستان جنوبي پولي ته سیرمه په پاکستان کې پټن ځایونه لري.
که
څه هم امریکا ویلي داسې ثبوتونه نه لري چې ښایي د پاکستان نظامي یا غیر نظامی چارواکو ته په دغه هیواد کې د اسامه بن لادن د موجودیت په اړه معلومات ول، ولې د راپورونو پر اساس د هغو اسنادو د پلټنو پایلو چې امریکایي ځواکونو د نوموړي له کور څخه موندلي اسلام آباد لا هم په ویره کې ساتلی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
اوریدونکو د مشال ریډیو مرکزی څنګه د لیکوال محمد طاهر یو تبصره خبره کړی چې نوموړي په کلیکلي د پاکستان ایسای تنظیمي او نه اهل اداره ده او همدا وجه ده چې په بټاباد کې د اسامه له موجودیت څخه خبره نه و. نجیب امیر د دې تبصره غټکی دروري.
محمد طاهر په خپل سیړنیزه مقاله کې لیکي په واشنگتن کې ډيري خلک دا ګومان کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و. کنه نو دا څنګه کېدای شي چې هغه په یو داسې کور کې ژوند وکړي چې د دې هیواد د سترې پوځي اکاډمۍ نه په لنډه فاصله کې پروت دی؟ د لیکوال په باور د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د جهادي ډلو سره وخت په وخت اړیکې درلودلې او د اورپکو سره یې پاللې ده. نوموړې د بلګې په ډول د مولا عمر او د حقانی ډلې یادونه کوي او وایي پاکستان په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک ځواک د ټینګولو لپاره د طالبانو او مولا محمد عمر ملاتړ کولو او د حقانی د شبکې مرکز هم د پاکستان په قبایلي سیمه کې خودل کیږي او همدا دوه ډلې دي چې هغو وسلوالو ته پانګه روزنه او کړنلاره ورکوي څوک چې افغانستان کې افغانان امریکایان او د هغوی اتحادیان وژني. محمد طاهر زیاتوي پاکستان چې نور کوم اورپکو ډلو سره مرسته کوي په هغو کې د لشکر طیبه ډله هم شامل ده چې یو خطرناکه اورپک ډله ده او زیاتره وخت د هندوستان د مفاداتو خلاف کار کوي او د یو احتمال لمخې د ممبئی د 2008 کال د تروریستي پیښې تر شا هم لاس لرلو چې په دغه پیښه کې 160 کسان وژل شوي وو. لیکوال په خپل دغه سیرنیزه لیکنه کې وړاندې لیکي هو دا سمه ده چې ISI یو متنازع تاریخ لري، نو دا به د حیرانۍ وړ خبره نه وي چې په واشنگتن کې خلک دا فکر وکړي چې اسامه به د پاکستان استخباراتي ادارې پټ ساتلی و. خو د اسامه په کیس کې خبره لکه مختلفه ښکاري او خبره ځکه مختلفه ښکاري چې هغه یوازې یو ترهګر نه و، هغه یوازې د ملا عمر، سراج الدین حقانی، حافظ سعید غوندې د کومې ډلې مشر نه و، هغه د نړۍ په سر تر ټولو مطلوب ترهګر و. ISI د دې سړي سره د نوم شریکول نه غوښتل. دغه کسو چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 په تروریستي پیښو کې د 3000 نه د زیاتو کسانو د وژل کېدو مسؤل ګڼل کېده، هغه په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په سفارتخانو کې د شو 14 تر شا لاس لرلو چې په دغو حملو کې لسګونه ځایي او امریکایي وګړي وژل شوي وو. د محمد طاهر پان د دې هر څه په تناظر کې اسامه بن لادن د پاکستان لپاره یو لوی خطر و. د پاکستان ملکی حکومت او پوز په دې پوهېده چې د اسامه خوندي ساتل د واشنگتن نه کلیزه 3 بلیون امداد د دوی پر مخ ودرول شي او دوی د امریکا دښمنۍ زغمل نه شي. لیکوال زیاتوي اسامه بن لادن یوازې د امریکا دښمن نه و، بلکې د نړۍ سره یې دښمنۍ پالله او د هغه ملګرتیا پاکستان ته ډیر څه نه شول ورکولی او له بل لوري القاعده او د هغې تر چتر لاندې کارکوونکو ډلو د پاکستان خلاف د جنگ اعلان کړی و او په دې لاره کې تر اوسه د پاکستان زرګونه سرتیري وژل شوي دي. د محمد طاهر پان که اسامه د پاکستان لخوا حمایه کېدی نو په بټاباد کې به د هغه کور بې له ساتونکو نه پرېښودل کېده چې د دې کور تر میاشتو میاشتو پورې امریکا څارنه کړې خو د پاکستان امنیتي ادارې پرې خبر شوي نه و. نو که د پاکستان امنیتي ادارې د اسامه په موجودګۍ خبر وای نو د امریکایي کمانډویانو تر راتګ له مخه به یې له دغه ځایه اسامه کوم بل ځای ته لېږدولی وای. محمد طاهر دا هم لیکي چې که ISI د اسامه بن لادن ساتنه کوله نو په ایبټ آباد کې د امریکایي کمانډویانو په حمله به دوی نه حیرانېدی، بلکې د همداسې کومې حملې اټکل به یې لا د پخوانه کړی وای. د نوموړي پان کیسه داسې ښکاري چې ISI په دې معامله کې ښکېله نه وه، بلکې نااهله وه او د پاکستان نظامي استخبارات نه یوازې دا چې د اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې په میشتېدو نه خبره و، بلکې په دې هم خبر نه شول چې امریکایي هلیکوپټرې د پاکستان یوې ښاري سیمې ته راغلې، عملیات یې وکړل او امریکایي سرتیري خوندي بیرته ستانه شول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان څخه خبرېدونکو ورسپانډه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې پاکستان د سختو حالاتو سره مخ دی، خو په دې حساس وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر نشته چې نړیوال فشار ته ځواب ووایي. مجید بابر د دې مقالې غټکی لوست دی او تاسو ته یې په پښتو دروري.
دا یو ډیره د اندېښنې او حیرانتیا خبره ده. چې نن سبا چې خارجه چارې د پاکستان یوازینی تر ټولو مهمه خبره ده، او نه صرف دا چې د پاکستان د نن سیاست او د سیاسي نظام لپاره دا ډېره مهمه خبره ده، خو د بده مرغه پاکستان په داسې حال کې هم د خارجه چارو وزیر نه لري. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې که په نظر کې وساتو، نو داسې د حیرانتیا خبره نه ده چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر نشته، ځکه چې د امریکا سره د خارجه چارو تګلاره د پاکستان پوز جوړوي. کله چې د امریکا د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر جان کیری پاکستان ته د شپې ناوخته ورسېدو، نو تر ټولو لومړی یې د پوست سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ولیدل. ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي د روانو حالاتو او وجو له کبله کېدی شي د دغه ملاقاتونو نتیجې هم هغه راوتې وې چې کومې اوس دي، که د پاکستان د خارجه چارو وزیر وې او کنه، خو کم از کم ډیپلوماټي پروتوکول له وجې به نړۍ ته یو بل رنګ پیغام تللی و. او که د پاکستان د خارجه چارو وزیر وې، نو د جان کیری د دورې لپاره به څه د ډیپلوماتیک کی آدابو نه هم کار اخیستی شوی و. ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د ریمن ډیویس وجنا، د ابټآباد عملیات او په کراچۍ کې د سعودي ډیپلومیټ وجنه، او داسې نور څه چې په ډیپلوماتي نړۍ کې روان دي لکه تجارت، ماحول، د دې معنی دا نه ده چې د خارجه چارو د وزیر لپاره به د ذمهواریانو کمی وي، او یا د خارجه چارو وزیر به د دې ارجمند وي چې نور څه وکړمه. ورځپاڼه لیکي چې د واکمن ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ نه علاوه د دغه ګوند نورو اتحادي ګوندونو کې هم یو شمېر داسې خلک شته چې دغه ټولې ذمهوارو اخیستو ته چمتو دي، او په دغو کې به ډېر داسې خلک وي چې دا کار به ښه توګه کولی شي، او که چا دغه ذمهواری په ښه توګه ترسره کړي، نو کېدی شي موجوده سیاسي نااعتباره ماحول هغه کس اغیزمن نه کړي او په خپله څوکۍ وساتي. د دې مقالې لیکونکی عادل نجم وایي چې او دا مهال یو ټیټ پوړی د خارجه چارو وزیر شته چې هینا ربانی کر نومیږي، خو دی وایي چې دی د هغې د کارکردګۍ نه نه دی خبر چې به حیثیت د خارجه چارو د وزیر هغې تر اوسه څه کړي دي، او دا تر ټولو مهمه ستونزه ده، ځکه چې که موجوده حکومت غواړي چې هغه یوه د خارجه چارو د وزیر په حیث خلکو ته وروپیژني، نو بیا هغې له پکار دي چې په موجوده حالاتو کې خپل کردار ولوبوي، او په روانو چارو د هغې وینا واورو او هغه ووینو، او موجوده حکومت له پکار دي چې هغې له اختیار ورکړي، او کنه موجوده حکومت نه غواړي چې هغه د خارجه چارو د وزیر رول په صحیح توګه ولوبوي، نو بیا واقعي موږ ته د یو مکمل د خارجه چارو د وزیر ضرورت دی. ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې موجوده حالات صرف د دې وجنه نه چې د خارجه چارو تګلاره ننګونو سره مخ ده، بلکې دا یو ډیره ښه موقع ده چې د خارجه چارو واک د پوز اغیز نه آزاد کړي شي.
تاسې مشال ریډیو اوري، او د مجید بابرو چې تاسې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې غټ کې دراورول چې پکې لیکلی و، پاکستان دا وخت د سختو فشارونو سره مخ دی خو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر نه لري. تاسې مشال ریډیو اوري.
مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه رانه تیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو، لکه څنګه چې مواردل، زمونږ ټولې خپرونې په انټرنیټ شته. زمونږ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام، لکه څنګه چې اساق امیری درته وویل. نو تاسو کولی شئ دغه ویب سایټ ته لاړ شئ او د هغه ځینې زمونږ خپرونې ډاونلوډ هم کړئ، زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم واورئ. او اوریدونکو، که چېرته تاسو غواړئ موږ ته خپل میسج راولیږئ، ټیکسټ میسج راته راولیږئ، اس ایم ایس راته وکړئ، نو په دغه نمبر رالیږئ شئ.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای سي 0332533351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د مشال ریډیو خغلو ریډونکو تاسو کولی شئ په دغه نمبر باندې موږ ته اس ایم ایس وکړي او په اس ایم ایس کې خی خبرې خوږی خبرې راته ولیکي، همدارنګه ټوکی ټکالې راته ولیکي، همدارنګه تاسو کولی شئ زمونږ په پروګرامونو باندې کوم نیوکه لرئ نو هغه هم راته ویل شئ، راته لیکل شئ په دغه نمبر باندې. دغه اس ایم ایس نمبر چې تاسو ته مونږ وایې دا نمبر ستاسو لوکل نمبر دی او په دې نمبر باندې مغمره مصرف او مغمره خرچه په تاسو راځي. لکه څومره چې تاسو په خپل سیمه کې یو بل ته اس ایم ایس لیږئ نو او کله چې اس ایم ایس مونږ ته لیږئ نو خپل نوم او ځای خامخا ورسره لیکئ، د مشال ریډیو په پته راولیږئ. اوریدونکو دا وخت په پېښور کې درې نیمې بجې دي. منور شاته به ورشو د خبرونو سر ټکی به واورو.
د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر ویلی د ترهګرو پر ضد جنگ به دوام لري. په افغانستان کې د تیر شپې د نیټو د عملیاتو پر ضد قهرجنو مظاهرو کې یو شمېر خلکو ته مرجوب لاوخته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین په سفر دی او تمه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړي شي. القاعده ډلې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د مصر اوسیدونکو سیف العدل خپل منځمهاله مشر ټاکلی دی او د امریکا صدر اوباما وایي د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې اترې دی یو وار بیا شروع کړي شي.
مشال ریډیو ته غوږ سوروونکو تاسو خبرونو سرټکی لمنه ورشات خبرېدل. د نړیوال مالی صندوق یا IMF په مشر د لګیدلو جنسو تورونو او د هغه د کیس په اړه منورشه رپورت لري. راځي چې وایو.
ډومینیک سټراسکان د نیویارک په یو مشهور جیل رایکرز آیلند کې په یو تنګ کمره کې اچول شوی دی. په نوموړي باندې د یو هوټل د کارکونکو جنۍ سره د جنسي تیری کولو تورونه دي. خاغلی سټراسکان د هغې وروسته یاد شوي جیل ته ولیږل شو کله چې یې د تیر ګل په ورځ د خپلې مقدمې په اولنی پړاو د عدالت لخوا ضمانت نامنظور کړی شو. د 28 کلن سټراسکان خلاف چې کوم تورونه لګېدلی دي د دې په ثابتېدو 25 کاله قید هم امکان لري. په نوموړي په 2008 کال کې هم د IMF د یو ماتحت کارکونکي ښځې سره د اړیکو تورونه لګېدلی وو. د IMF بورډ ویلی د سټراسکان د نوکرۍ ختمولو فیصله یې لا نه ده کړې، خو زیاتوي چې دوی د حالاتو ژوره څارنه کوي. بلخوا په فرانس کې چې نوموړی د راتلونکي صدارتي انتخاباتو د یو مضبوط امیدوار په توګه پیژندل کېده، د پیښې سیاسي فضا ډېره ګرمه کړې ده او د سټراسکان د نیویارک پولیسو تر څنګه په هتکړو کې جاری کړی شوی ویډیو د فرانس خلک د ډېر خپګان سره مخ کړی دی. په دغه خلکو کې د فرانس د سوشلیست پارټۍ مشره مارټین اوبره هم شامل ده چې وایي
زه غواړم چې دغه ځوانې جینې احترام دی وکړل شي او زه دا هم غواړم چې د ثبوتونو په رڼا کې د تورونو د پاکېدلو احترام دی وکړل شي. زه دغه تصویرونه ډېره خپه کړم. له نیکه مرغه موږ د فرانس غوندې هیواد کې اوسیږو چرته څوک د یو قانون تر مخه په هتکړو کې د چا تصویرونه نشي خپرولی، څوک د چا سپکاوی نشي کولی او د هغه چا هتک نشي کولی چې لا تر اوسه پرې جرم هم نه دی ثابت شوی.
د خاغلی سټراسکان مسلې هغه وخت ډیر زور بیا مونده کله چې د تیر ګل په ورځ یوې فرانسوي لیکوالې ټرستین بینن هم د خپل وکیل سره د نوموړي خلاف د جنسي تیری د مقدمې کولو د اراده څرګندونه وکړه. بینن وایي چې خاغلی سټراسکان په 2002 کال کې هغه مهال په دې جنسي تیری کړی و کله چې دا د هغه کور ته د هغه سره د مرکې لپاره ورغلی و. د بینن مور او د فرانس د سوشلیست پارټۍ کونسلری اینا منسوریټ د یو فرانسوي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي
Là, elle m'a raconté ce qui s'était passé, à savoir qu'il lui avait, d'après ce qu'elle disait, sauté dessus. C'était exactement le terme employé. Moi, je l'ai trouvé avec un jean qui était, dont la fermeture éclair était déchirée. L'un des deux talons de ses bottes était parti et elle était vraiment dans un état de peur, d'hébétude. Enfin, elle était vraiment très choquée.
منسوریټ زیاتوي خپل لورې هغه وخت هم د سټراسکان پر ضد مقدمې ته ډېره وهڅوله، خو هغه داسې ونه کړل چې اوس بینن هم وایي هغه وخت یې سمه فیصله ونه کړې شوه. په نیویارک کې د ډومینیک سټراسکان د مقدمې بل اورېدنه بعد روانې میاشتې په 16 نیټه د جمعې په ورځ کیږي.
د مشال رادیو نوی خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوریدونکو د نړۍ رنگونه د ګلایا سره آمدانن اوریدل شي. د دې غړې په اخیری برخه کې به دا پروګرام تاسو وړاندې کوو. ستاسو رپورټونه لرو. دا رپورټونه تر مخه د پاکستان پر راتلونکي بجټ کې تر ډېره حده ولسته ورکیدونکي رایتونه یا سبسیډي د ختمېدو ویره ده. که دا رایتونه ختم کړل شي نو په ولس به یې څه اغیزه وي؟ په دې اړه احمدالله رپورټ لري.
راتلونکي مالی کال لپاره به د وفاقي بجټ اعلان په 28 مئی کولای شي. مالی کال 2011-12 بجټ کې په ملکی اخراجاتو کې د کمی کولو لپاره بجلی او پټرولیم مصنوعاتو په شمول په مختلفو سیزونو کې ولسته د اسانو په مد کې ورکړی کېدونکي 300 اربو روپو سبسیډي د ختمېدو امکان دی. پاکستانی مطبوعاتو کې د خبر راتلو وروسته چې کله موږ د خزانه وزارت سره په دې حقله تماس ونیو نو خزانه سکتر وقار مسعود خان د خپلو مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې شوې. ولې د وزارت یو بل اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط ویل چې آی ایم ایف دا شرط خوده وو چې پاکستان حکومت به راتلونکي بجټ کې ولستا په مختلفو مدونو کې ورکړې کېدونکي سبسیډي ختموي او حکومت وسته دې خبرې پابند دي چې د آی ایم ایف دا شرط اومني. په بجټ کې کدا سبسیډي ختم کړي شو نو د دې په ولست اثرات پریوزي. د اقتصادي چارو کارپو امین هاشوانی وایي
که حکومت سبسیڈی ختم کړي نو ښکاره ده چې ملک کې به ګرانی نور هم زیاته شي. او دا هم صحیح ده چې تیرو څو کلونو راسته په نړیواله منډۍ کې د تیل نرخونه زیات شوي دي. خو دا د حکومت کار دی چې غریب ولس ته څه نه څه رعایت ورکړي. که حکومت د آی ایم ایف په شرط باندې سبسیډي ختموي نو صرف جنرل سبسیډي دي ختمه کړي، خو د دې په بدل کې غریب ولس سره څه مالی مرسته کوي لکه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام شو یا غریب ولس ته زکات ورکول یا نورې داسې منصوبې دي شروع کړي چې غریب ولس خپل ژوند په ښه طریقه سره تیر کړي. او که حکومت سبسیډي ختم کړي نو نه یوازې بیروزګاری کې به زیاتوالی راشي بلکې د ملک حالات به ورسره هم خراب شي.
امین هاشوانی زیاتوي چې حکومت له پکار ده چې ټیکس نظام کې اصلاحات وکړي نو نه صرف د دوی مسلې به سره حل شي بلکې ولس ته به په نورو زیاتو سیزونو سبسیډي ورکولو جوګه شي.
حکومت سبسیڈی ولی ختموی؟ زکه چې ورسره پیسې نشته او د پیسو نشوالی غټه وجہ د ټیکس نظام دی. د اولس نه ټیکس په صحیح توګه نه غستې کیږي او د حکومت سره پیسې نشته نو زکه سبسیڈی ختموی. حکومت له پکار دی چې په صحیح توګه ټیکس ولګوي او د هر هغه تن نه ټیکس واغستې شي څوک چې په ټیکس نیټ کې راځي. تر دې نه علاوه موږ له د خپل مصنوعاتو پیداوار زیاتول پکار دی، صنعتي یونټې زیاتول پکار دی، د کار روزګار موقع لټول پکار دي او تعلیمي میدان کې د سہولتونو ورکولو ضرورت هم شته. که حکومت دې لړ کې ګامونه پورته کړي نو ممکنه ده چې راتلونکو څو کلونو کې به ملک د مشکل حالاتو نه وځي.
یادونه ور ده چې د مالی کال 2011-12 بجټ حجم د 2.5 اربو روپو نه زیات دی چې پکې د دفاع لپاره 495 اربو روپۍ مختص کړي شوي دي. د امین هاشوانی مطابق بجټ خساره به قریبا 875 اربو روپۍ وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو اور امریکا د فاٹا د لیوی سرا د 300 ملین ڈالر پارزخ د زینو سامانونو پلڑ کے مرست کڑے. پدیڑا غلام غوث رپورٹ لری.
امریکایی حکومت د ترهګرۍ په ضد د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د لیوی ځواکونو د استعداد زیاتولو لپاره د 15.1 میلیونه ډالر یا 313 میلیونه روپو سامان ورکړی دی. دې لړ کې 13 ورځ په پېښور کې دغه سامان په یوه دستوره کې د قبایلي سیمو چارواکو ته حواله کړی شو او په دې دستوره کې د قبایلي سیمو ایډیشنل چیف سیکرټری فضل کریم خټک او په پېښور کې د امریکا قائم مقام کونسل جنرال ماری ریچارډ ګډون وکړو. د قبایلی سیمو د لیوی ځواکونو لپاره د دې امریکایي امداد په لړ کې د امریکې د سفارتخانې ویان البرټو رادریګس مشال ریډیو ته وویل.
The US Consul General in Peshawar, Marie Richard, and the FATA Additional Chief Secretary, Fazal Karim Khatak.
په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال ماری ریچارډ او د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری فضل کریم خټک په دغه دستوره کې ګډون وکړو. امریکایی حکومت د 430 میلیون روپو یا 15.1 میلیون ډالر برابر سامان او آلات د قبایلی سیمو لیویز واکونو ته ورکړو، او دا د دې لپاره چې په قبایلی او نیمو قبایلی سیمو کې د لیویز واکونو مرسته وکړي شي، او د دې مرستې موخه د لیویز واکونو سره د قبایلی سیمې دولس د ساتنې په مشن کې کومک کول دي. یاد دی وی چې د قبایلی سیمو لیوی ځواکونو ته د امریکا لخوا ورکړې شوې د سامان کې 3600 وجود ساتونکو جیکټي او 1300 د لیوی د شخصي استعمال سیټونه شامل دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو او اوریدونکو د ملګری ملتونو ایوی ادارې یو ان ډی پی ویلي چې په ملک کې د سیلاب ځپلو چې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو د بیا ودانولو او د هغه سر د مرستو لپاره اوس هم د 500 میلیون ډالرو د امداد ضرورت دی. د دې خبرې تفصیل انیسا اجمل راکړي.
د ملګری ملتونو ادارې یو این ڈی پی ویان ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې د سیلاب ځپلو لپاره د بیا ودانې اولنۍ مرحله روانه ده، خو اوس هم د سیلاب ځپلو لپاره 500 میلیون ډالرو امداد ضرورت دی. هغه زیاتوي،
دا وخت موږ ته د سیلاب ځپلو خلکو لپاره 500 میلیون ډالر پکار دي، او دا امداد د کرکیلی، خوراک، صحت، تعلیم، اوبو، کورونو او د مختلفو عمارتونو د بیا ودانۍ لپاره پکار دي. دا وخت ټول ملکی صورتحال یو شان دی، خو چې د بیا ودانۍ کم کارونه دي هغه لا تر دې دمه روان دي، خو زموږ پوره کوشش دی چې د بیا ودانۍ دا کار زر وکړي شي. اوس هم 450,000 سیلاب ځپلو ته د خوراک، 80,000 ته د صحت مناسبو سهولیاتو، 14,000 ته د تعلیم او تقریبا 8,000 ته د کورونو ضرورت دی.
دیو ته پوس په جواب کې ظفر اقبال وایي چې د صبح خیبر پختونخوا سیلاب ځپلو سیمو حالات د ملک د نورو برخونو ډیر ښه دي.
دی ګډ تھنگ واز کې خیبر پختونخوا می جو ہے اس میں فوڈ اینڈ ایگریکلچر می جو ہے
خبر دادا چې په خیبر پختونخوا کې خلکو تذکر کروندې موقعه ملو شو. د هغې له وجې د دې صوبې خلکو معاشي حالت ښه شو، او اوس چې د غنمو فصل راشي نو حالت به ورسره نور هم ښه شي. په خیبر پختونخوا کې سیلاب اول راغی، او هم د دې له وجې چې کله هلته سیلاب ختم شو نو خلکو په خپلو ځمکو کار شروع کړو، خو سند او بلوچستان کې د خلکو معاشي حالت اوس هم خراب دی، او د هغې معاشي ستونزې ختمېدو کې به وخت لګي.
یاد دې وي چې تیر کال د جولای په میاشت کې سیلابونو له وجې قریبا 2 کروڑ خلکو ته زیان رسیدلی وو، او قریبا 2,00,000 ایکڑ مکه باندې فصلونو ته هم زیان رسیدلی وو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې هر ورځ درته د سهار له 9 د ماخام تر شپږو 9 غنټې خبرونه کوي. کراچۍ ښار کې زیاتره وخت د هدفي وژنو پیښې کیږي، خو په دې وروستیو کې په دغه ښار کې د سعودي کونسلیټ باندې حمله شوې چې له وجې د کونسلیټ یو سفارتکار مړ شوی، او په کونسلیټ کې ترسره کیدونکي کارونه ځنډول شوي دي. دا چې د سعودي عرب په کونسلیټ د پرله پسې حملو لامل څه کېدای شي، ظفر کریمی پی دا څېړنیز رپورت لري.
د کراچۍ ښار په امنیتي سیمه ډیفنس کې د 15 ورځو په موده کې پر لپسې 2000 سعودي کونسلیټ او د دغه کونسلیټ گاڑی په نخښه شو چې په ترڅ کې یې د یاد کونسلیټ یو سفارتکار ووجل شو. د سعودي پر کونسلیټ پر لپسې حمله کوي خواته پر امنیتي کړیو کې غوغا جوړه کړې، نو بلې خواته یې د ښار په سیاسي او صحافتي حلقو کې هم په دې موضوع توده بحثونه شروع شوې دي. ځینې حلقې دا حمله په ابتعابات کې د اسامه بن لادن د وجل کېدو غبرګون ګڼي، او ځینې نور دا په خار کې دروان اخوډب د لړۍ یو کړی غنی. خو زیاتره کارپوهان په کراچۍ کې د سعودي په کونسلیټ حمله خلیج او په عرب نړۍ کې دره پاریدلې انقلابی تحریکونو سره تړي. کراچۍ کې مېش د منځنی ختیځ د چارو کارپو احمد ولی موجب وای چې دا حمله د بحرین حکومت خلاف ولسی پاسون سره اړه لري.
دا ځل چې کوم د سعودي عرب په دې کونسلیټ باندې چې کوم حمله وشو، تعلق د نور ټارګټ کلینګ چې په کراچۍ کې دا سره د تعلق نشته، دا یو مستقله خپل یو سلسله ده. د بحرین کې لډیر وخت نه کوم شیا مسلمانان چې دي چلته دا یو غټ پاپولیشن لري په بحرین کې هغه د حکومت نه یو شکایت لري او د حکومت په خلاف باندې مظاهره او کړی دي نکله چې اوس دا اوسنی کوم حالات دلته جوړ شو نه د هغه بغاوت د کمولو لپاره د سعودي او د خلیج مالکو فورسونه بحرین ته لاړو نو په دې وجه باندې په شیعه نړۍ کې یا شیعه مسلمانانو باندې دا یو بد تاثیر پرېوتی دی او هغه د دې په مخالفت کې مظاهره کوي داسې ښکاري چې اوس رو رو دا اثر کراچی ته هم رسېده پاکستان کې دا د یو تشدد عنصر پکې موجود وي
نوموړی زیاتوي کراچی کې امنیتي ادارې کمزورې دي ځکه په دې ښار کې خپل هدف په نښه کول هر ځای نه اسان کار دی او بل دا چې د ښار سنی مسلک سره تعلق لرونکي مذهبي ډلې د بحرین او نور عرب ملکونو د شاهي کورنیو سره د سنی مسلک پر اساس همدردي لري او دا رنګ شي مسلک ډلې د خپل مسلک په اساس د بحرین د خلکو په حق کې دي
په کراچی کې چې کوم می دود یا درې غټه مظاهره یا چنکینګونه چې شوې دي چنکینګونه عموما د سعودي حکومت په خلاف باندې شوې دي او هغه د بحرین د خلکو سره د همدردي لپاره دا چنکینګونه کړی دي او خاص طور باندې په دې چنکینګونو کې د سعودي عرب چې کوم حکمرانه طبقه ده هغه په نشان اور وصل شوې ده او د سعودي عرب په حمایت کې چې د سنی ډلو چې پاک کې جماعت علماء اسلام کلادم سپاهی صحابه او اهل حدیث او نور داسې واړو غټ ګوندونو دغه په حمایت کې مظاهره کړې دي او د مظاهرو ته هغه د تحفظ حرمین نومور کړی دی او د دې مخالفین چې کوم دی هغه شیعه مسلمانان دي او هغه دا وایي چې سعودي عرب حکومت په بحرین کې د خلکو او د اولس په قتل کې ملوث ده نو هغه د دې لپاره په کراچی کې مظاهره کوي
کراچی کې د پرقیزون خطو د مخنیوي چارې سی ای ډی پولیسو ته سپارل شوې دي د سی ای ډی پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې غوښتل یې نوم یې وانخیستل شي مشال رادیو ته ویلي چې دغه پولیسو ته هم معلومه شوې ده چې د سعودي په کونسلیټ ترسره شوې حمله د بحرین د ولسی پاڅون سره اړه لري نو ځکه خو دوی د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهی محمد په پټنځایونو څو چاپې وهلې دي خو تر اوسه یې په دغه حملو کې د ککړتیا په تور څوک نه دي نیولي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
اوریدونکو اوس هم د دې غړې په پای کې لکه څنګه چې مخکې مدر سره واده کړو د نړۍ رنگونه پروګرام درته وړاندې کوو دا پروګرام تاسو ته ګلایاز برابر وی راځي چې وایو
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلایازم د مینې ډک سلامونه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي نننی پروگرام کې مدلله د نړۍ له ګډ ګډ نه معلوماتي ساينسي ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي قدرمن اوریدونکو وړومبه خبره کوو یورپ کې د سندرو لوی مقابله یوروویژن چې د مئی په 14 منېټه نتیجې اعلان شوې په دې مقابله کې د یورپ درې سلويخت هیوادونو برخه واخیسته او تر ټولو غوره سندره د آذربایجان رننګ سیکرټ وګټله نو قدرمن اوریدونکو زما همکاري حسیب شهید نه د یوروویژن د مقابلو حال اورو
آذربایجان د وینرز اف یوروویژن 2011 کنګراتولیشنز ټو ال اند نیکی
دا سیالی چې هفتی ما خام په جرمنی کې ترسره شوه دا سیالی په تالار کې د شپږ ډیر زره نندارچیانو په ګډون په نړۍ کې تر سلو میلیونو زیاتو خلکو د تلویزیونونو له لارې ولیدله د ازادي سندرغاړو الدار قاسموف او نیگا جمال چې د ایل او نیکی په نومونو مشهور دي خبرګې سندري لومړی مقام وګټل یوشت کلن قاسموف د اقتصاد په همتون زده کوونکی دی او دیرش کلن نیگا جمال چې په لندن کې اوسی د دوو ماشومانو مور ده د دوی سندري 221 پوینټونه ترلاسه کړل د دوی رومانټیکا یا عشقی سندره رننګ سکیرټ نومیږي
قدرمن اوردونکو اوس زو چشنیا ته چرته چې د هیواد صدر رمضان قدروف فوټبال لوبډلې د نړۍ مشهور فوټبالر ډیاګو میراډونا سره نمایشي لوبه وکړه او دا لوبه وګټله. قدرمن اوردونکو د چچنیا ولسمشر رمضان قدروف خپل فوټبال لوبډل لري او د نړۍ مشهور فوټبالران د ارجنټینا ډیاګو میراډونا او لیوس فیګو ته بلنه ورکړې وه چې د هیواد ګروزنی ښار کې نمایشي فوټبال لوبه وکړي. د چچنیا څلور دېرش کلن صدر رمضان قدروف لوبډلې او د نړۍ مشهور فوټبالرانو لوبې کتو لپاره دې زره نندرچان په سټېډیم کې موجود و. ڈیاگو میراڈونا چکل لمبے گول وکڑو نو اسٹیڈیم کے ناس نندارچیانو ڈیر خوشحالی ان مانزلا. دا چچنیا صدر رمضان قدروف وای چې دوی په صحیح اړخ دی نو خدای با دوی سره مرسته کوي. دا چچنیا صدر رمضان قدروف لوبډلې دا لوبا د دوه په مقابله کې په 15 ګولونو وګټله. دا لوبې رستو مشهور فوټبالر فیګو وای زما په فکر دا ډېر زړه پورې وه. ما چې سه هم وکتل دې ښار اوس ډېر پرمختګ کړی دی او زه هیله لرم چې په مستقبل کې به خلک له د دې نه هم ښه ژوند ولري. قدرمن اوردونکو په دې پروگرام کې مودا امریکای خلای جاز انډوور اخري الوت پاړه اوریدلی وو. انډوور خلای جاز خپل اخري الوت پیل کړو.
Zero and lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge, expanding our lives in space.
قدرمن اوریدونکو انډیور خپل پنجشتم او اخري الوت د مې په شپاړسمه نیټه پیل کړو. د مې په 13مه نیټه انډیور خلای جاز سټیشن ته ورسېده. د انډیور خلای جاز د اخري الوت کپتان مارک کېلی وو چې سلور زله وړاندې هم خلای جاز کې الوت کړي وو. انډیور خپل اخري الوت کې دوه عربا الفا میګنیټک پارټیکلز وړي دي چې مقصد یې په خلا کې هغه ځینې کتل دي او جاج یې خستل دي چې په عام دوربین یا ټیلیسکوپ په نظر نه راځي. دغه اله شپېته ریسرچ مرکزونو په شپاړس هیوادونو کې تیار شوې ده او ځمکې ته به په سیکنډونو کې د خلا عکسونه او لرې پرتې سیارو حال نه خبروي. دغه اله تر لس کالو پورې کارېدلی شي. انډوور خلای جاز د سټیشن مرمت لپاره سامان هم وړی دی. انډوور د خلای جازونو الوت تاریخ کې یو سلسلور دېشم الوت دی. انډوور خلای جاز خپل لومړی الوت په کال 2002 کې پیل کړی وو. قدرمن اوریدونکو د سویلی کوریا مشهور کارټون کردار کورورو چې وړوکه پینګوین هم ورته ویل کیږي یو پټ راز سرګند شوی دی چې دغه کارټون نیم د شمالي کوریا دی. قدرمن اوریدونکو د سویلی کوریا مشهور پورورو کارټون چې د پایلټو ټوپۍ او نارنجي چشمه په سترګو وي په ګرد نړۍ کې ماشومانو کې ډېر مشهور دی. د دې کارټون فلم په سل هیوادونو کې خوده لشه دی خو سویلی کوریا کې خلک په دې خبره ډېر حیران دي چې پورورو کارټون نیم د شمالي کوریا دی. په شمالي کوریا کې ځینې خلک دا خو هم غني چې دا به د دواړو هیوادونو د بیا یو ځل کېدو کې څه کردار هم ترسره کړي. پورورو کارټون په 2003 کال کې راغلی وو او لږ وخت کې ډېر زیات مشهور شو. قدرمن اوریدونکو د لندن مشهور په تیمز سیند بهیدونکو لارې جوړولو لپاره 80 ملیون پاونډز فنډز راغونډ شوی دی. زو لندن ته قدرمن اوریدونکو په لندن کې په تیمز سیند بهیدونکو لارې جوړولو لپاره کمپاین پیل شوی و چې مقصد یې د خار هغه زینه کتل دي چې تر اوسه د خلکو د نظر نه لري دي. د دې بهیدونکو لارې نوم د لندن ریور پارک دی. دا پلان عملی کول لپاره تیر د جمعې په ورځ د لندن د میئر وینا تر مخه 80 میلیونه پاونډ نه زیات فنډس راجمع شوي دي. د لندن چارواکي پلان لري چې په سیند بهیدونکو لاره جوړولو کار به 2012 کال پورې ترسره کړي چې د لندن اولمپکس لپاره راتلونکي سیلګري هم دا وګوري او ترې خوند واخلي. قدرمن اوریدونکو که د چا هم لاټري به وخیږي نو هغه څومره خوشحالیږي، خو چې کله دا ورته معلومه شي چې دا یو غلطي وه نو د هغه په ټولو خواهشاتو اوبه توی شي. مونږ خبره کوو چې د امریکې خارجه چارو وزارت وایي 2000 کسانو ته په تیروتنه د ویزې لاټري خبره ورکړل شوې وه. قدرمن اوریدونکو هر کال د امریکې ویزې لپاره لاټري کیږي او دا ځل په غلطۍ سره 2000 کسانو ته ویل شوي وو چې دوی ته د امریکې ویزه ملاو شوې ده او ګریډ کارډ هم. خو د امریکې خارجه چارو وزارت وایي چې د کمپیوټر تیروتنې له کبله 2000 کسانو ته ویل شو چې د دوی گرین کارت او ویزا شوی ده. د امریکای خارجه چارو وزارت په دې اړه خلکو نه معذرت هم کړی دی. قدرمن اوردونکو نوکیا موبایل ټلیفون د خپل او وی سٹور د ختمولو پریکړه کړې ده. د موبایل ټلیفون مشهور کمپنی نوکیا له سندرو لوبو او موبایل اپلیکیشنز لپاره د او وی سٹور د نه استعمالولو فیصله کړې ده. نوکیا کمپنی سره کال وړاندې او وی مارکیټ ته وړاندې کړې وو، خو هغه وخت سړونکو ویلي وو چې دا د اپل سٹور په مقابله کې وړاندې شوی دی او په غلط انداز. خو په 2011 کې د سړونکو د اندازو برسیره هر ورځ 50,000 د نوکیا صارفین د او وی سٹور نه شیزونه ډاونلوډ کوي. د نوکیا چارواکي وایي چې د او وی سٹور سرویس کې به بدلون د نوم پوري وي. قدرمن اوریدونکو د مایکروسافت د لټون انجن یا سرچ انجن چې هم ورته ویل کیږي بینګ به له ګوګل نه زیات معلوماتي وي. دا یو پریکړه لاندې د مایکروسافت سرچ انجن بینګ د سماجی ټولنیزې ویب پاڼې فیسبوک سره معلومات شریکوي چې اوس به صارفین کولی شي چې کوم معلومات په ګوګل سرچ انجن کې نوي هغه به په بینګ سرچ انجن کې پراته وي. قدرمن اوریدونکو اوس د فلمی نړۍ خبرې یو کیسې. قدرمن اوریدونکو د هالیوډ نوی فلم برایټ میډ تیرونی په امریکا کې ډیر زیات کاروبار کړی دی. دا فلم د یو واده کوونکی جنۍ او د هغې ملګرو باندې جوړ شوی دی.
Be my maid of honor?
Of course I will.
I don't know what I'm supposed to do.
You know, just whatever.
Throw the bachelorette party.
Yeah.
You have to meet Helen. You're so pretty.
So cute. Did you come from work?
What are we doing for the bachelorette party?
What about like a princess?
قدرمن اوریدونکو د هند بالی ووډ مشهور ستورو ریتک روشن، ابی دیول او فرحان اختر یو ځای فلم زندگی ناملیگی دوباره ټریلر خپور شوی دی. فلم کې ریتک، ابی او فرحان د سپین په سفر وی.
ابیرا میں سپین نہیں آ سکتا.
ارجن یار تو میری بیچلر ٹرپ پہ مجھے ٹانگ دے رہے
ہیں. تو اتنا سینٹی کیوں ہو رہا ہے یار؟ اٹس مائی ورک.
جائیں گے تو تینوں ساتھ جائیں گے ورنہ
قدرمن اوریدونکو د شاهرخ خان کمپنی ریڈ چیلی او د دوی د خزی ګوري خان نوی فلم الویز کبی کبی ټریلر خپور شوی دی. فلم الویز کبی کبی د کالج په ژوند جوړ شوی دی او د کالج خو وختونه پکې رایت شوی دی.
کبھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اسکول میں الویز کیا کرتے تھے؟
جہاں سلیبس الویز سیم تھا لیکن ہم پڑھتے تھے
کچھ اپنے اسٹائل سے.
جو پڑھتے تھے کبھی کبھی پر یاد رہے آلویز.
اس سال کا ہر مومنٹ پرائس لیس ہے.
Is your life
یو سکول یو وے.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبه او هیله لرم چې تاسو ضرورت تبا پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې ترانون کې قصې او واجبہ معلومات موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار کولی شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00420221121. زه به دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کړم 00420221121. هم دې سره کوربا ګلاس ته اجازه ورکړي. را روانه ونی به بیا در سره يم. فلوی الله مسپارم.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې